لپاره ملت ته سرګند کړي.
نن د 1402 کال د کانکور دوهم دور درېمې ورځې آزموینه په ننګرهار، کونړ او میدان وردګو ولایتونو کې پیل شوې چې نن 2 بجې پای ته ورسېده. سږ کال داسې مهال د کانکور آزموینه اخیستل کېږي چې په ټول هیواد کې هیڅ یوې نجلۍ ته د کانکور په آزموینه کې د ګډون چانس نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلو ولړزول. لومړۍ زلزله چې د شپې په 8:30 ورپسې نن سهار شاوخوا 5 بجې وشوه د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د تېرې شپې زلزله د ریختر په اندازه 5.3 درجې وه او مرکزي هم د هندوکش د غرونو لړۍ ښودلې. د یادې ادارې په وینا دا زلزله د افغانستان ترڅنګ په پاکستان، هند، تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوې. په افغانستان کې دا زلزله داسې مهال کېږي چې 5 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې 4 هیواد بللی و چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دي او له امله یې وچکالۍ، طوفانونه، واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د اسد له 8 څخه تر 12 نیټې پورې شاوخوا 1000 تن افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستنه شوي دي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ادارې مسؤلینو ویلي چې تېرې وکال کې د څه باندې 15 میلیارد افغانیو په ارزښت درمل او روغتیایي محصولات افغانستان ته وارد شوي. د دغې ادارې رئیس عبدالباري عمر پرون ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت له راتګ سره د ناقانونو وارداتو مخه تر ډېره نیول شوې ده. د طالبانو چارواکي داسې وخت درملو د وارداتو د خوالي او د نظم دروستلو خبره کوي چې ګڼو افغانانو د درملو د کیفیت لټټېدو او د لوړو بیو څخه شکایت کړی. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدانه اونیز ورزشي خبرونه درنو مینوالو سلامونه درته کوم او هیله من يم چې 13 اونۍ مو خاطره کړی وي. د لوبو په بیلابیلو ډګرونو کې د افغانستان لوبغاړي خزلېدلې دي. لومړی به مو د فوټسال ملي لوبډلې له راستراوړو آگا کړو. یا د لوبډلې د منځنۍ اسیا په کچه دویم مقام ګټلی دی. د افغانستان او پاکستان کرکټ ادارو په ګډه تایید کړی ده چې د رواني اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به سره سیالۍ وکړي. د دې سیالیو د نیټو او لوبغاړو بشپړ حال هم درته په خبرونه کې وړاندې کوو. د استرالیا او انګلستان ترمنځ د آسیاز لوبلړۍ په برابره توګه پای ته ورسېده، خو دوه انګلستاني لوبغاړو پکې تقاعد اعلان کړ. کرکټ بورډ غواړي روانه میاش فرست کلاس سیالۍ ترسره کړي، خو د لوبډلو غوره کولو یې بیا لوبغاړي ناهیلي کړي دي. د امریکا د میجر لیګ کرکټ لومړنی پړاو د راشد خان اړوند لوبډلې په تلولۍ سره بشپړ شو او راشد خان تازه پریکړه کړې ده چې نه غواړي د انګلستان په سلبالیزه ټورنمنټ کې سږ کال ولوبېږي. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو. ملتیا مو وکړی، زه بختیار ساحل. د خبرونې پایل د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې له وروستیو لاسته راوړنه کوو. یادې لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په تلولیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان درې لوبې وګټلې، یوه یې مساوي کړه او یوه یې وبایلله. تر یادو سیالیو وروسته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په نړیواله درجه بندۍ کې د پرمختګ ترڅنګ په آسیا کې هم 14 مقام ته رسیدلی دی. نور جزئیات به له فریدي سیال واورو.
د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د مرکز آسیا یا کافا اتلولیو پترڅ کې دویم مقام ترلاسه کړ. د مرکزی آسیا د فوټسال اتلولۍ چې د جولای په 10مه نیټه پای ته ورسېدې، افغان لوبډلې د نمبرو په جدول کې دویم مقام ترلاسه کړ او په دې سره د دې سیالیو د نائب قهرمان جایزه یې وګټله. د یادو سیالیو پترڅ کې افغان لوبډلې 5 سیالۍ ترسره کړې چې 3 وګټلې، یوه یې وبایلله او بل یې په مساوي توګه پای ته ورسوله. افغان لوبډلې خپل لومړی سیالۍ لړۍ د جولای په درویشتمه نیټه د قرغیزستان هیواد پر وړاندې ترسره کړه چې 15 د څلور پر وړاندې یاد سیالۍ وګټله. د غرازی د یادې میاشتې په درویشتمه نیټه دویمه سیالۍ د ترکمنستان هیواد پر وړاندې وه چې څلور د درې پر وړاندې بریا وموند. د فوټسال ملي لوبډلې خپله درېیمه سیالۍ د آسیا په کچه د فوټسال د لومړۍ درجې لوبډلې ایران پر وړاندې ترسره کړه چې یاد سیالۍ 15 د یو پر وړاندې ایران وګټله. د مرکزی آسیا د فوټسال په سیالیو کې افغان لوبډلې د کوربه تاجکستان پر وړاندې هم مهمه سیالۍ ترسره کړه. که څه هم د لوبې تر وروستیو شیبو پورې افغان لوبډلې برلاسي وه، خو تاجکانو په آخري شیبو کې د مساوي ګول ووهه او په دې سره یاد سیالۍ 2-2 پر وړاندې مساوي شوه. د یاد لیګ په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډلې د ازبکستان پر وړاندې مهمه لوبه ترسره کړه. دغه سیالۍ چې د جولای په 13 نیټه وه، 3-2 پر وړاندې افغانستان وګټله. د کافا لیګ د نمرو په جدول کې افغانستان تر ایران وروسته دویم مقام درلود، چې په همدې سره د یادو سیالیو د اتلولۍ جام ایران او دویم مقام جام افغانستان وګټه. باید وویل شي چې د فوټسال ملي لوبډله به تر دې وروسته په تایلند هیواد کې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ادارو په یو تازه پریکړه کې ویل دي چې د رواني اگست میاشتې پورسته ونی کې بدري او رزنۍ سیالي تر سره کړي. دا ځل به دا سیالي د افغانستان په کوربتو په سریلانکا کې تر سره شي. افغان کرکټ ادارې ویل دي لومړی ځل دی چې افغانستان له پاکستان سره د رزنۍ سیالي لوبلړۍ لوبوي او سیالي ته د خپل لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاټ هم ورکړی دی. دا رپورت سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې دوشنبه پر اعلان وکړ چې د راتلونکو اگست میاشتې په وروستیو کې به له پاکستان سره درې یو ورځنۍ سیالۍ تر سره کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل سی وی چې دغه سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې د اگست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه نیټه تر سره شي. د دې ادارې په وینا چې د دې سیالیو کوربتوب د افغانستان کرکټ بورډ پر غاړه لري. افغانستان تر دې وړاندې په عربي متحده اماراتو، هندستان او قطر کې د خپلو میلمه لوبډلو کوربتوب کړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې په سریلانکا کې کوربتوب کوي. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره شي. لومړۍ دوه سیالۍ به د مهالویش له مخې په هامبنټوټا او درېیمه او وروستۍ سیالۍ به کولمبو کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي ملي لوبډلې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې درلودې چې د بنګلادیش په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو د لوب لړۍ ګټل یې څرګند مثال دی. شغلی اشرف زیاته کړې له آسیا جام او نړیوال جام مخکې افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې کړې دي. لومړی د سریلانکا سره په سریلانکا کې، بیا بنګلادیش سره په بنګلادیش کې، او اوس د پاکستان سره په سریلانکا کې لوبېږي. هیله لرم چې دغه لوبې به را روانو لویو لوبلړیو کې زموږ د لوبې په چمتووالي کې مهم رول ولوبوي. د ویلو ده چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د پاکستان په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې ویلي دي چې غواړي د اگست میاشت په 10مه نیټه د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. دا ځل د دې سیالیو لپاره لوبډلې له 15 څخه څلورو ته راکمې شوې دي. تر دې وړاندې په فرست کلاس سیالیو کې شپږ لوبډلې هم لوبېدلې دي. که څه هم د کرکټ بورډ ادارې ویلي هغه مستحق لوبغاړي چې یادو سیالیو ته نه دي غوره شوي، اکثریت یې د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ په ازموینه کې پاتې راغلي دي. بل لور ته بیا ګڼو لوبغاړو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې فرست کلاس ته په نلو غوره کېدو مایوس دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د کورنیو سیالیو په لړ کې به فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه سیالۍ به د اگست په 10مه نیټه په ننګرهار او خوست ولایتونو کې پیل او د سپتمبر تر 14مې نیټې به دوام وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د احمدشاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ چې له دې وړاندې د هیواد د 15 زونونو په استازیتوب 15 لوبډلو پکې برخه درلوده، دا ځل به یې په شپږم پړاو کې څلور لوبډلې هندوکش سټرایکرز، ماهیپر ستوري، میوند چمپیئنز او پامیر اتلان ګډون ولري. کرکټ بورډ وایي دا ځلې د لوبډلو شمیر له 15 څخه څلورو ته راکم کړی او موخه یې دا ده څو ملي لوبغاړو ته د لوبو ښه زمینه سازي وشي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دې فرست کلاس سیالیو پر مهال به هر لوبډله یو د بل پر وړاندې دوه دوه سیالۍ کوي او ټول ټال دیارلس سیالۍ به ترسره شي. د یادو سیالیو د پیل په لومړۍ سیالۍ کې به ماهی پر ستوري د هندوکش سټرایکرز پر وړاندې د خوست په کرکټ لوبغالي کې د لوبې ډګر ته ښکته شي. همداراز دویمه سیالۍ به د میوند چمپ چمپیانز او پامیر اتلانو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالی کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالیو د تیر کال اتلولي عامو لوبډلې ګټلې وه. د امو بندي امیر ترمنځ پایلو به که څه هم بې پایلې شوې وه، خو اموزون د لومړۍ پاڼې په ګټلو د یاد جام اتلولي خپله کړې وه.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیس ټیسټ لوبلړۍ بشپړه شوه. په دې سیالیو کې لومړنۍ دوه سیالۍ استرالیا او دوه نورې انګلستان وګټلې، خو یوه لوبه د ورښت له امله مساوي شوه چې دا لوبلړۍ هم په مساوي توګه پای ته ورسېده. دا چې استرالیا د انګلستان میلمه و، نو د اشیس ځانګړې ټرافي بیرته استرالیا ته ورکړل شوه. د دې سیالیو پر مهال دوه انګلستاني لوبغاړو تقاعد هم اعلان کړی دی. اکرام الله اکرام مولا بشپړ تفصیل خبروي.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ اشیس لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ هم د جولای په یو دیرشمه نیټه د لوبې په پنځمه ورځ د کوربه انګلستان په بری سره پای ته ورسېده. یا د سیالۍ د لندن په وول لوبغالي کې پیل شوې وه چې استرالیا ونه کړای شول د انګلستان د 324 منډو هدف پوره کړي. دوی دغه سیالي د 9 منډو په توپیر وبایلله. د ایشیس د ټیسټ سیالیو په یادې لوبلړۍ کې لومړنۍ دوه سیالۍ میلمه استرالیا وګټلې، خو په درېمې سیالۍ کې د انګلینډ لوبډلې بری وموند. د دواړو لوبډلو ترمنځ په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده. په یادې سیالۍ کې د انګلستان لوبډلې برلاسه و، خو د لوبې په څلورمه او پنځمه ورځ شدید اورښت له انګلستان د بریا هیلې واخیستې. د دې لوبلړۍ پنځمه سیالي د لندن په اول لوبغالي کې د جولای په 28 نیټه پیل شوه. دا ځل استرالیا په 4 غټل او توپ 54 غوړه کړه. انګلیزانو په دواړو پاڼیو کې 233 او 395 منډې وکړې، خو استرالیا چې په لومړۍ پاڼۍ کې 12 منډې مخکې والی هم درلود، په دویمه پاڼۍ کې تر 304 منډو جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. سیالوی په روسیو کې د انګلستان چټک توپ چوونکی سټورات براوډ په ناڅاپي توګه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دای وروستۍ نړیواله لوبه ده او تر دې وروسته به هیڅ ډول نړیوال کرکټ نه کوي. براوډ که څه هم په دې سیالۍ کې سلور لوبغاړي وسوځول، خو په روسیو کې دوه مهمې وکټې واخیستې چې له عمله انګلستان د لوبلړۍ په برابره توګه بشپړه کړه. ښاغلی براوډ په ټیسټ کرکټ کې 1400 وکټې اخیستې دي او دا تر جیمی انډرسن وروسته دویم چټک توپ چوونکی دی چې دومره وکټې سوځولي. که څه هم په ټیسټ کرکټ کې براوډ یو له بریالیو توپ چوونکو شمیرل کیږي، خو په لومړي ځل د 2009 کال په شل اوریز نړیوال جام کې هندي یوراج سنگ پرې په یو اوور کې شپږ زی وهلې وي چې هغه ریکارډ اوس هم د یوراج په نوم ثبت دی. دغه راز د دې سیالیو په پای کې بل انګلیش لوبغاړي موین علي هم وویل چې دا یو وروستۍ ټیسټ سیالي ده. هغه یو ور وړاندې هم له ټیسټ سیالیو تقاعد اخیستی و، خو د دې ایشیز تر پیل وړاندې ترې هیله شوې وه چې دا لوبلړۍ هم د انګلستان لپاره ترسره کړي. ښاغلی علي چې ال راونډر لوبغاړی دی، په ټیسټ کرکټ کې تر 3000 زیاتې منډې او تر 200 زیاتې وکټې اخیستې دي. د ویلو ده چې د دې ایشیز د وروستۍ سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه کریس اوکس او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا میچل سټارک او کریس اوکس په شریکه وګټله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د امریکا د میجر لیگ کرکټ پایلوبه د مای نیویارک لوبډلې په تلولې پای ته ورسېده. پایلوبه د جولای میاشتې په 1 نیټه ناوخته د مای نیویارک او سیاتل اورکس لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د 2 وکټو په توپیر نیویارک وګټله. سیاتل لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه او د 104 منډو هدف یې ټاکلې و. د یادې لوبډلې لپاره په توپ وهنه کې کوانټن ډیکاک 80 منډې کړې وې. مای نیویارک لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې افغان راشد خان ښه وځلېد. هغه په 4 اورونو کې 9 منډې ورکړې او 3 لوبغاړي وسوځول. نیویارک ورکل شوی هدف د لوبډل مشر نیکولاس پورن د 132 منډو پر منډ په 14 اوور کې د 3 وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. دا لومړی ځل و چې په امریکا کې د کرکټ سوداګریز لیگ ترسره کیږي. باید وویل شي چې مای نیویارک لوبډله هم د ممبئی انډیانز لوبډلې د مالک 58 لوبډله وه او په یاد لیگ کې ګڼ نورو هندي پانګوالو هم پانګه چونه کړې وه. په استرالیا او نیوزیلند کې د 22 هیوادونو د خزینه فوټبال په پیل شوی نړیوال جام کې تر دې دمه سویس، استرالیا، جاپان، انګلستان، نیدرلند، فرانسه، سویډن او د کولمبیا لوبډلې په خپلو ګروپونو کې مخکښ دي. د ګروپي پړاو سیالۍ به د اگست میاشتې په 3 نیټه بشپړې شي او بیا به د 14 غوره لوبډلو پړاو پیل شي. د 14 غوره لوبډلو پړاو د اگست په 5 نیټه د سویس او اسپانیا په لوبې سره پیلېږي او د همدې میاشتې تر 8 نیټې دوام کوي. د یاد پړاو تر بشپړېدو وروسته د کوارټر فاینل مرحله ده چې هغه به اگست میاشتې په 11 منیټه پیل شي. باید ووایو چې د دې نړیوال جام پیلو به د اگست په 6 منیټه ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونو رپورټونو برخه بشپړه شو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. دا اونۍ مو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر اتلونکي فرست کلاس سیالۍ مرکه چمتو کړې ده. په دې مرکه کې د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له مشر نظیم جار عبدالرحیمزي او پخواني لوبغاړي اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره غږېدلی وو. راځئ نور په مرکه کې واورئ. جار صاحب، د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو لوبډلې ولې له 15 څخه څلورو ته راکمې شوې دي؟
فرست کلاس سیالۍ خو موږ غوښتل چې کیفیت خسی چون پخوا 15 ټیمونه او پاغه کې داسې لوبغاړو هم لوبې کړې وي چې کوم چې فرست کلاس سټیټس ته دوی برابر نه نو به یې بني نو ما غوښتل وزنی وجه دا و چې موږ غوښتل چې کیفیت خسی او ایواز پیوړی او تکړه لوبغاړي چې رښتیا هم د فرست کلاس وړ وي نو دغه پوجم دغه لوبډل 15 څلور تر اخته تکړه.
احمد زه ستا سرات وې د فرست کلاس یا څلور ورځې او سیالي لوبډلې ل 15 څخه څلور ته کومول مناسب کار دی؟
وندا بالکل څلور لوبډلې سي دي دې ترشا یو پیکر دی چې مونږ یو معیاري انتخاب وکړو. یو معیاري لوبغاړي په معیار برابر لوبغاړي باید فرست کلاس وکړي، خو نه دا داسې نه ده. یو خو زنونه تر منځه تللي دي او بله خبره دا ده چې معیار په دې نه راځي چې لوبډلې کمې کړي. معیار سیده د لوبغاړو په روزنه راځي. لوبغاړو ته باید د ټولو زنونو لوبغاړو ته باید ان سیزن او پری سیزن او ان په کال کې باید دوی ته درې روزنیز غټ کیمپونه وسی. په دې باندې سیده د لوبغاړو معیارونه سیدي اوچتېږي، د دوی فټنس کیمپونه وسی او دوی مختلف دي په مختلفه روزنه باندې کار وسی. مطلب دوی په تخنیک باندې، په ټاکټکس باندې، په فزیکس او منټلی، په دې ټولو شانو باندې باید کار وسی. ټول کال باید کار پیوسی. بیا به سیدا فرست کلاس او کلیستی او کار ټورنمنټي هغه به معیاري کیږي. د لوبډلو په کمولو باندې یو ټورنمنټ هیڅ کلم نه معیاري کیږي.
دا راته وایي یادو لوبډلو مخ کې د سپینغار مسیناک بوست باندې میرو ومو نمونه لرل. په دې نمونه کې څه ستونزه و چې بدل مکړل؟
او 15 وړ نمونه چې دي زونه 15 وړ ډیر غوړه دي. یو خدا دا چې دم غړې پونګه پاک سټراکچر کې زونه هیڅ نه لرو چې زونه دی وی. بل دا چې کله لوبډلې چلور سینې بیا چلور نمونه نه کیږي. چې 15 نمونه چلور غوړه کې موږ هم بیا انصاف نو هم دا یو لامل و چې دا نمونه بدل شو.
احمد زه سب تاسو جواب د لوبډلې د نمونه د بدلولو په تړاو څه دی؟
بالکل مخکې 15 زونه وو او باقاعده نمونه بلرل او دیدی آئیڈیا شاعت ادا شاینو سیدی لوبډلې دی صرف نمونه ولري. اغه زون کې مسولین وو د لوبډلې په انتخاب کې رول لار، د لوبډلو پر روزنه کې رول لار، لوبډلو ته به کمپونه او تورنه برابرول، لوبغاړي به منسجم کول. نو اغه یو پورا اداری وی، اغه صرف نمونه نه وو. بوس زون پورا یو اداره والتا خلکو سټول دی. بوس زون سمره اړوند نور ولایتونه دیغه اغه به سمبالول. دوی بسیدا د ګروندونو لپاره پمزکو پیدا کولو کې، په مارکیټینګ کې، او د لوبغاړو پر روزنه کې، د لوبغاړو په انتخاب کې، د لوبغاړو په منسجمولو کې، په کمپونو کې، او د لوبغاړو په حق غوښتلو کې د خلکو ډیر زیات رول. نو دا صرف دا نمونه نه وو چې په دې نمونه صرف لوبډلې وي. د دې شاته ډیر لوی یو آیډیا وه او خلکو سیدا ډیر خدمات کړي دي او ډیر خدمات د افغانستان کرکټ لپاره لالوسه پورېستا. دې نمونه کې باید هیڅ ستونزه نه وي. دې نمونه باید نورم سټایل سوی وای. دې نمونه ته ډیر کار سوی وای، بلکې دې نمونه ادارو ته ډیر کار سوی وای او دې ته ډیر رشد ورکول سوی وای.
فکر نه کوي چې ډیر زیات لوبغاړي مو نه دي غوړه کړي، کایوه بل لوبډله هم وای شاید ګړو نور مستحق لوبغاړو ته چانس ورغلی وای.
درېم پوښتنه چې تاسو فکر نه کوي چې ډیر لوبغاړي غوړه کړي؟ خیر، غوړه کول کې خو کوم رول نه لرم. هغه سلیکشن کمیټه کار ده. اب پوښتنه سلیکشن کمیټه نه کوي کوئی خبري او یو ټیسټ خو معیار ټاکل شوی ده. حال دا چې الکان ته وختي خبر ورکول شوی، نږدې یو میاشت مخکې خبر ورکول شوی ده چې یو ټیسټ ځانونه برابر کړي.
احمد زه سب تاسو څه فکر کوئ که یو بل لوبډله اضافه شوی وای دې کې به څه ستونزه وای؟
بالکل، که چېرته موږ زنونه لرلای، زنونم لرلای او دین زنونو لپاره موږ یو منسجم یا یو سم سیستم لرلای چې خپل د زون لوبډله روزنیز کیمپونه وای، یو خپل زون کې لوبې کولای دي، تاسو کوچینګ سټاف وای، دې سره ټرینر وای، حتی دې سره یو سلیکټر هم وای، او دی خپل الته روزنیس کمپونه کولای یو زون بل زون دعوت کولای کله چې دوی رسمي لوبینه وای. نو دا ټیمونو به ډیر رشد کړی وو په هره برخه کې، او مخکې سما په خبرو کې ویلې چې د لوبغاړو کمول سی دی یا د ټیمونو کمول سی دی دا د ټورنمنت معیار نه جګی. د ټورنمنت معیار د لوبغاړو صحیح روزل جګی، باید لوبغاړو پر روزنه باندې کار وسی نه په کمولو باندې. دې سره هغه لوبغاړي ډیر لوبغاړي منځلاړه چا چې په تری ډی کې ډیر زیات رنزونه کړي وو او ډیر زیات کارکردګي نه کړي.
د یو یو ټیسټ یا ازموینه د کوم لوبغاړو لپاره دا وایا ملي لوبغاړي هم باید دا ازموینه ورکړي؟
نه، ملي لوبغاړو خو یو یو ټیسټ نه دا ورکړي، ځنې په خپل سفرو هغه کې ورکړي. دا یوازې د کورنۍ کرکټ لپاره نه، موږ یو ټیسټ اخیستای.
احمد زه صاحب د کورنۍ کرکټ یو لوبغاړی په کلب لیول ولایتي او درې ورځې سیالیو کې ټاپ پرفارمر وي، خو یو ټیسټ کې پاتې راځي، فرست کلاس کې نه اخیستل مناسب کار دی؟
یو یو ټیسټ ډیر یو داسې مضمون ګرځېدلی دا د لوبغاړو په منځ کې. یو یو ټیسټ به لږ صحیح تشریح کړو. یو یو ټیسټ کله هم د دې لپاره نه ده چې د لوبغاړي انتخاب دی پی او سی یا دی پی ډراپ. یو یو ټیسټ یو فزیکی عمل ده چې ته د یو لوبغاړي هغه فزیکي توانایي ګورې چې د توانایي د فزیکي په کوم لیول کې ده. لږه لیول نه وروسته د تماغسې ټرینر د دې لپاره ماغسې فزیکي تمرینات ډیزاین کوي تر څو پورې چې د لوبغاړي لیول دی وګوري، او بیا هغه سې پروګرام ورته ډیزاین کوي او په مغه لیول باندې د باندې فزیکي تمرینات وکړي. یو یو ټیسټ هیڅ کلم د دې لپاره نه ده چې یو لوبغاړي د پی ډراپ سي. بلې خواته تخنیکی اړخ ته راځو. بل سدا یو ټیسټ پورا یو تخنیکی پروسه ده، ډیر خلک ورسره بلد هم نه دي. بل اړخ ته راځو چې یو ټیسټ سدا په غواته مضمونه ده. دوی کرکټ بورډ سدا د یو مضمون ټیسټ اخلي، نو په کار ده دی سدا باید دی وو اتو واړو مضمونونو ټیسټ واخلي. لکه رکی سلوخ میټر سپرینټ ده، رکی پوش اپس دی، رکی پول اپس دی، رکی بال تروینګ دی په ایکسپلوسیو پاور ده پاره ده، رکی فلیکسیبلیټی ده، یغه کې جم د لوور باډي پاور ده، یغه کې دا شین دي دا د دې ټیسټم واخستل سي. دا په سلو کې څلور اته نمرې سي دي باید ته واخلي. نو هغه ټیسټونه نه اخلي، دوی صرف منډي والا ټیسټ اخلي سي. هغه دوی انډورنس ټیم نه ګوري، او دې باندې باید یو لوبغاړی ډراپ نسی، ځکه دا د لوبغاړو مهارت نه ده. دا مهارتونه نه دي د لوبغاړي د پاره غټ مشکل شي چې دا غ مهارت حاصلول دي، او مهارت جوړول دي، او مهارت عادت ګرځول دي چې دا ډیر ټایم اخلي. یو یو ټیسټ خو کدی ټایم اخلي، نو شل ورځې کې لوبغاړي منډي وایي نو یو ټیسټ کولای سي. او په ډیولپمنٹ سټیج کې، په ډیولپمنٹ سټیج کې یعنی په کورنۍ کرکټ کې، یو یو ټیسټ کلم د دې معیار باید نه سي څوک دې په انتخاب سي او څوک دې په ډراپ سي. موږ ډیر شاهدان کدی دی اوس یو دې دغه یو ټیسټ اوسېدو چې دو تیس لوبغاړو پورې داسې دا یو ټیسټ خلکو پاس نه کړ، نو او ټول دسې لوبغاړو پاس نه کړ چې هغوی په تری ډی کې ډېر زیات پرفارمنس کړي دي. او اکثریت لوبغاړي چې دي په شپاړس شپږ کې درېدلي، په شپاړس اووه کې درېدلي، یعنې دوه درې منډې پاتې دي چې دی په دې یو ټیسټ کې پاس دي. که بیا دا ډېره سیریس خبره نو د نېشنل ټیم د پاره ولې نشته؟ نو دې داسې شیان دي چې دا شیان باید ونسی، ډیره سیده تر ډیره حده پورې خیټالوجي باید ونسی. هر شی باید سره کم نړیوال کوي، سره کم نوره دنیا زی، هغه سی باید موږ هم لاړ شو، او د یو ټیسټ په صحیح معنی او صحیح مطلب باندې باید ځان پوه کړو. یو ټیسټ کلم د دې لپاره نه ده، یو فزیکی عمل ده چې یو لوبغاړی دې په ډراپ سی.
د دې سیالۍ اصول څرنګه دي؟ یو لوبغاړی څو لوبې کوي او تر کومې نیټې پورې به دا سیالۍ دوام لري؟
دې سیالۍ اصول چې دي، چار لوبغاړی لبل لوبغاړی سره دو لوبې کوي، یعنی ټول شپږ لوبې هره لوبډله کوي مخکې له دې چې فاینل ته لاړه شي. او دغه سیالۍ په دریم اګست باندې روزنیز کیمپ پیل کیږي، چې یوه اونۍ روزنیز کیمپ ده، او بیا په لسم اګست باندې له خیر سره لومړۍ سیالۍ ده، نو شلم سپتمبر پورې بل خیر سره دغه سیالۍ دوام کوي.
خلک نیوکه کوي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ کم دی، حتی راشد خان هم په څو مرکو کې ویلي دي چې زموږ د کورنۍ کرکټ کوالټي کمزوري ده. علت یې څه شی بولئ؟
رښتیا هم د نورې نړۍ کوګورو کاغه انډیا ته مثال لوخلی استرالیا او انګلند او دار واخلی خو دې شک نشته چې کورنۍ کرکټ به موږ نه پیوړی دې شک نشته دا یو مغوم رسولیت او مغوم امکانات دي د موږ به چې پس کلاس او هغه تک وګورم نو چې ډیر ګراوندونه موږ نه لرو ډیر لوبغالي موږ نه لرو چې دې جوګه وسې چې موږ د پس کلاس یا لیس ایس ایل د غلطه وکړې سو یو غټه ستونزه ده خو موږ ورته خپل امکانات برابر کړو تر د امکان تر بریده موږ هڅه کوو چې کورنۍ کرکټ ډیر سکل اوس دوه ټورنمنټ کیږي د پس کلاس او دې په شمول باندې نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې دلته یو د معلومات کې چې موږ کورنۍ کرکټ له پخانه څومره ښه سوې ده او څومره ډیر سوې ده بل کال تل لدی نه هم ډیر پلان د خیر سره چې له اوس موږ په پلانینګ باندې لګیا یو که چېرته موږ ګورو رښتیا هم وشتن ځایونه د موږ ښه نه دي چې د هغې لپاره داسې کسان په کار دي چې ډیر وړ او تکړه خلک په دغه برخه کې تجربه ولري چې متاسفانه د موږ په هیواد کې نشته نو وشتن ځایونو ته بېلابېلې خاورې په کار دي او دغسې وړ او تکړه خلکو ته په کار دي کیوریټران په کار دي چې هغوی دغه وشتنځایونه او لوبغالو باندې خپله ته ځانګړې تجربه دې برخه کې لري چې هغوی پس کلاس ته لس ای ته یا شپږیز ته شل ورځ فارمټ ته ډېر ورځو فارمټ ته د ټول ته خپل وشتنځایونه باید جوړ کړي نو دې سره زموږ کورنۍ کرکټ لا پیاوړی کېدلی شي خو زه دا په ډاډ سره ویلی شم چې د نورو کلو په پرتله باندې کورنۍ کرکټ کال تر بله ډېریږي او ښه کېږي انشاءالله.
احمد صاحب که په یاد مو وي راشد خان څو څو ځل په خپلو مرکو کې د افغانستان کورنۍ کرکټ ته ویلي دي چې دا کیفیت یې کمزوری ده دغه راز کم هم ده څنګه سمېدای شي دا کورنۍ کرکټ
ګوره که کورنۍ کرکټ ته موږ وګورو یو کلب کرکټ ته موږ درې میچه ورکو کدی سی رازو نو معیار کچې ته موږ معیار زو دی ډومیسټیک جوړو موږ لوبډالو ته باید ډېر زیات میچونه ورکو په خاصه توګه چې زه بار بار زون یادوم او د زون په اهمیت باندې غږیږم زونونه بیرته باید فعال سي هر زون باید انډر 19 ټیم ولري خپل سینیئر ټیم ولري ډیټا د ډیولپمنټ پروګرامونه د ټول کال د پاره ولري همدغه ټول لوبغاړي چې د زون ټیم ته انتخابیږي هغه باید څه د کانټراکټ ولري هغه باید ریګولر ان روزانه از ا پروفیشنل یو مسلکی کرکټر په شکل باندې ټول اورس کرکټ په خپل زون کې تر سره کی نو بیا وسیدا د موږ کورونه کرکټ سید تر یو حدا پورې ډیر خکېږي او لوبغاړي به معیاري کیږي او یو یو ټیسټ به هم نه پیل کی نو دا شیان نستا د موږ هر وخت دا هر یو فرست کلاس ته هر وخت یو نوې لوبډلې انتخابيږي هر لیست ته یو نوې لوبډلې انتخابيږي هر 3D ته یو نوې لوبډلې انتخابيږي کلاند دی ګری 2 دی ګری 1 لوبډلې انتخابيږي صحیح ده خو د موږ د زون لوبډلې د ریجن لوبډلې باید یو لوبډلې لدې نه په کال کې یو یو یا دوه لوبغاړي ډراپ سي یو یو دوه لوبغاړي باید د کی انتخاب سي د سینې سي روزانه موږ هر کال او د هر ټورنمنت لپاره د زون لوبډلې چې د نیمه نیمې جوړو نو دا مشکلات سي دي موږ سره مخ کیږو د موږ ډومیسټیک مارکی غینه تر سو پورې سي ډومیسټیک ته موږ ایچ پی پی پلانز د زون د لوبډلې لپاره د سینیئر او جونیئر لوبډلې لپاره ونه لرو موږ به هم دغه شکل باندې انډر 19 هم صحیح نه انتخابيږي ایمرجینګ به هم صحیح نه انتخابيږي د زون لوبډلې سره غو کمیاري نه وي د موږ نېشنل ټیم به هم معیاري نه وي
که د شفیق غفاری او نور لوبغاړو په څیر لوبغاړي په فرست کلاس یالو کې ونه لوبول شي دوی نور څه شي باید وکړي دا د دې لوبغاړو د استعدادونو ختمول نه دي
یوازې شفیق الله غفاری دا نور هم ډیر مستعد لوبغاړي پاتې شوی دي او هغه یو یو پیل کړي وا چې پاره کې ډیر نمونه اخیستلای سم خو د سنې چې نمونه نه پاتې کابد محمدي وګورو دلاغا وګورو طارق ستانکزای وګورو مثال خبرې خیر محمد الک وګورو نور ډیر پیاوړي لوبغاړي نور هم یا اکبر مسازه وګورو خای نمونه لمانه ټول مات اوس په یاد نیوی حکومت نه پاتم سی نو ډیر مستعد لوبغاړي پاتې سوی دي خو زه به دا وایم چې دوی ته وخت ورکول سوی او کافي ډیر وخت ورکول سوی چې یو کی یو یو پریکټس پلو کی دا هم یو غوښتنه ده او دا غوښتنه باید پالی سی خو یو ور چې یو کی فیل سل بیا موږ ورته وخت ورکړو دومزلی موږ ورته وخت ورکړو خو باید بیا هم ناکام سل نو موږ ګورو نه غواړو چې دغه استعدادونه له لاسه ورکو او ما په خپل نظر باندې دغه استعدادونه ته باید حتما موږ چانس برابر کړو ګورو هر ممکنه لار لټو کوو سی چې بل چانس ورته ورکو کوشش دا کوو لګیای سره په خبرو کې چې څنګه وکولې چې دغه استعدادونه ځای نشي
احمد صاحب څه وخړان دي عثمان غنی د کرکټ بورډ پریکړه وننګولې او تیر ورځ شفیق الله غفاری د ناهلي پوسټ کړي او دغه راز غړو نورو کورنۍ لوبغاړو هم دا کار کړي او د دې لوبغاړو آینده به څنګه کیږي
لوبغاړي باید د زیات ناهلي نسی د لوبغاړي په ژوند کې کته پورته راځي خو دغه شیانو تاسو له دغه وړو وړو شیانو ول وژنه لوبغاړي بیزاره کیږي د کرکټ بورډ فارم پکار ده دې ته یو صحیح یو مسلکی د سی یو سټراکچر د ډومېسټک کرکټ د پاره پکار ده په یو یو ټیسټ باندې بیرته نظر ثانی پکار ده او ډیر په سړو مغزو سره کارونه پکار دي څنګه کولای شي په دسي حالاتو کې لوبغاړو ته فائدہ ورسیږي بهترین لیډرشپ دا داسي خلک راپورته کې خلک باید ونه غورځي خاص توګه لوبغاړي باید ناهلي نسی او لوبغاړو لپاره باید منظم پروګرامونه ډیزاین شي چې لوبغاړي تشویق شي په افغانستان کې پاتې شي او افغانستان لپاره کرکټو کې فائدہ کې
د ونیزی سپورتی خبرونه درنو مینوالو د دیونه مطالب هم دومره و تربیامو په لوی لاس پارم.